درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته، د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یو کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویل یې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ بنخه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کیږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولی تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی وو. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د یو ان ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناه برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما
در آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و تخیسته دی یا نیم ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسر ملگر شوم او نا وقت کورتا رو رسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حق هم ریپورت لرو، نور مطالب هم شته را سره پاتې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیایي خدماتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې ورسېدلې دي، خو د سرپنا په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپنا او لنډمهاله او اوږدمهاله کورونو د جوړولو، روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استازي استیفن رودریګز د سپتمبر په 16مه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we have the UNDP لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنی ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لړمحال او دایمي کورونه، د یو شمیر سړکونو بیا جوړونه، ځانمنو کورنۍ او ته د نوي باندې انرژي برابرولو او نورو اړینې مرستې شاملې دي. خدا دې ویلوې پیخي کوچنی انزور دی. د اگست د یو دیرشمې نیټې د شپې نه وخته د ریختر په کچا 6.1 درجه دی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي کڅم وای د تیر پسیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي، خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات په قلاره شوې دي، حکم تیرې چاتلې هم په قلاره شوې دي. په زیات خدای ان شاء الله اوسه خو ساتم کې دوه ټاکانه وشو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دی راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک رسیدلې دي. او موږ ټول زنانه او ماشومان په دیرو کې پراته دي، یو ترپالې واره دي هغه کې پراته یې موږ سخت او ورځې تیرو نه خیمشت نه یو ترپاله مال هم کله وشکیږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنۍ او ته د سرپناه په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبره جمعي را روان دي او که دوی د اساسي سرپناه غمونه خوړل شي له سخت ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجل مرسته وکړي او د اول باید خیمه ورکړي او روس هغه چې د کورونه باید بیرته ورغول شي چې دلته ماشومان ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. دلته جمعي را روان دي ماشومان او د زړه خلکو ژوند به ډیر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته جمعي دي او بارانونه واوري وريږي. دغه مشکلات دي د باید اساسي سوال دغه کورونه باید ورغول.
دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څومره یو شمېر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر نږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح سر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده بله د څوکۍ ده او درېمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د دوه زرو شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډې اوسي دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی و چون منګه انکشافي او ادي بودیجن لرول دا ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکاناتو باندې فیو موږ سره مالی همکاري وکړه. لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زمنګ څلور نفر ډاکټران چې هلته کم حیوانات زخمین دي چې دا غي ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفر د محل خلک دي چې هغه ته کم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کم چې پټ دی خو په پټي هغه بلاندې پراته هغه ورسته راوځي. خدا کم چې په دلارو کوڅو کې پراته دي دا غي د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی دا نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوا نه را غونډیږي مشخص اشخاص لخوا نه هلته به په یو ځای کې دفن کیږي خاورې به او چونه به چول کیږي بیا به خاوره چول کیږي. د هغې دپاره موږ عجل اقدام دغه کړی دی. اوس پیرن دپاره موږ سره نور داسې امکانات نشته اگر چې دې ته اوس تعداد زیات پکارو چې موږ زیات خلک لیږلی خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خو لا څوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي. امکان لرو چې څوکۍ ته مې یو ټیم جوړ کړل دم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات خښیي چون هغه ساز موږ نه لرم ده اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته د امراض دي زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره داده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري کم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپل منګه دولت په وخت سره اقدام ونکړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بل فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانی وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نو موږ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch.
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه کوي، نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چارانه وی خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مرمنې او جونی وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان خزي به پراتلونکو کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکرو ستري لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخبري دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بوګزشت هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونی هریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې واجد افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ولشي.
البته چې نړیواله ټولنه باید افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو څار سازمان د روان سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ورګون پټول نړی کې د خزو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلی او د وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مغبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لولوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړه په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څوم نړیواله ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لری کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسي او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسي د اوکرين د جګړې له پیل څخه تر شپه پر دغه هوا تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نخښه کړي ده. د غبرید کې سلګونه بي پيلوټ الوتکه او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصيل به لودوی واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسي او اوکراین ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبله به ساری په دی وچه په دی بریټ کې 815 بی پلوټ الوتکه او د غراز توغندی کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندی او بی پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوی یا ثبت شوی و چې د تیر شپې حمله به ساری کړي ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وجلسوي په وجلسو کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو ونه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکرایني چارواکو لنړۍوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینه د وزیرانو د ناست پاست ودانۍ و دا په نخښه شوې ده، خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او کده توغنده او بی پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر الودرې ده. ځکه لته ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخه زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې ماحال کېږي چې د اوکراین او روسي د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. تازه انکشافات دادي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین زيلنسکي ته بلنه ورکړې ده. اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي، خو پرون نا وخت بیا زيلنسکي د غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته ترڅو د سولې خبرې مختبوزي. دا ښکاری چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نګدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
له خبرونو ور اخوا
را بشو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشتین جونی او میرمنی وای د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عام ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې لستونز سره مخ کړی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته دین جونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
با اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و کخیسته دی. یو نیم ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسر ملگری شوم او نا وقت کور تا رو رسیدم.
وای ده طالبان حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړی ډول ټاکسی موټر او ته خزو لاسرسای ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار دی ولسمې ناحیه اوسیدونکي دا فارماسیست چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری و مومي.
مشکلات خاص ده بر خانم، یعنی عطا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بارن تا منتظر موتری که زمانه پشه.
ډیر زیات ستونزې خوځه ته جوړې کړي. نیم ساعت یا شل دقیقې باید حتمن په سړک ودرېږو، شاید خزو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د دوه درې اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډیر زیات د موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسیدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتمن درسره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتمن ځان سره محرم ګرځوي.
مرینا به کار لري، یو میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر اورلې نشي، ډیره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسیدونکو میرمن هم د ستونزې تاییدوي. د هم چې نو غوښتل راپور کینو خورسي ازادي رادیو ته وویل
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بقیه مسافرا مرتها بودن.
چه مدام مخکی می غوښتل د کابل لویدیز دی سبز ولسوالی ته ولاړ شم، چې موټر ته ورغلم مخکی سیټ یې ماته پریښی و، ځکه شاته نور نارینه سوارلی وه. چې دی سبز ته ورسېدو طالبانو موټر چلوونکی ودروه او له موټره یې وویسته. بیا چې موټر چلوونکی راغی ویل یې چې زه یې ځکه درولی وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړي. ډیر وخت ګورم چې ټیکسي خاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه سوې نجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډیر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستی دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د شلمې مادې په دریم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولې دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویا کارکونکو نشټوالی د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویا کارکونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغه ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده، او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو
ته چې انتقال کړل ته موږ سره کومک دوایان هم راکړي او ډوډۍ هم راکړي، خو دا ټول چې دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته، خو کمې دي، او مونږ خو اره یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسیدونکې ده، چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په اوښ رالم نو ما ته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بې زه دې کیمپ ته راوړل شوم، خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي، دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه، یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي، او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ او په ځنګړي توګه ښځو وینجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله فامون خبر شلو، نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې، مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغان سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر، دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې لخوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي، او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه و مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي.
ودې څو خوند ته معلومات نکېږي تاسو نه خو راځه ته معلومات کېږي چې دا خزینه یې تاسو ته خو کې نه سي تاسو څو خو رسو څو